شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. شي چاري په دې نیم ساعت خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د امریکا دفاع وزیر روسیا تورنه کړې ده چې په افغانستان کې مداخله کوي. د نورو موضوعاتو تر معرفي کولو مخکې خبرونه له اجمل انتخاور.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر به راتلونکې اونۍ اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته په سفر ووزي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر راکړه ورکړه اندېښنه ښودلې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو پر غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ناټو د بودیجې د برابرولو لپاره د خپلې ونډې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به راتلونکې اونۍ درې هیوادونو ته په سفر ووزي. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د خپل دې سفر په ترڅ کې اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته ولاړ شي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تایید کړی چې د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. د اندونیزیا کورنیو رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې د تا د افغانستان د ولسمشر دوه ورځنی سفر راتلونکي چهارشنبه پیلېږي. بلخوا په استرالیا کې د افغانستان سفارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه دې هیواد ته سفر کوي چې پکې به دواړه خواوې د قانونو، سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې پر همکاریو خبرې وکړي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د دې سفر دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي دې هیواد ته به د ولسمشر غنی د سفر په ترڅ کې له استرالیایي چارواکو سره په پراختیا او د قانونو په برخو کې وسنه د لاسلیک شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد په راشدر شاندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جمعې په ورځ په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل:
We have seen Russian activity vis-a-vis the Taliban.
د وی موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکولو ته رسیدلې او یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نور فعالیتونو پر وړاندې کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب دي. د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مارچ په درویشتمه نیټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروتی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره یې په افغانستان کې د روسیې د زیاتېدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې دا هیواد به طالبانو ته اکمالات هم ورکړي. مسکو د وسلوالو طالبانو لپاره د اکمالاتو برابرول رد کړي، خو له دې وسلوالو ډلې سره یې د اړیکو لرل منلي. بلخوا افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د هغه څرګندونو هرکلی کړی چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ولسمشر اشرف غني یو ویان د واخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ټینګښت د افغان حکومت اساسي هدف دی او په دې برخه کې د دوی لپاره د نړیوالو شریکانو ملاتړ مهم دی.
د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري او مرسته اړینه ده او ضروري ده. نو موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ چې پخوا مهم درلود یو ځل بیا تازه سوی دی.
تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي په بروکسل کې د روسیا او د ناټو د شورا تر غونډې وروسته ویلي و د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خالد په نوم په سرلنی عملیات به په رسمي توګه په نږدې ورځو کې اعلان شي، خو هم دا اوس د افغانستان په یوولس سیمو کې د وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر قمندانانو په شمول تر 500 د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د کابل کندهار په لویه لاره د زابل د شهر صفا ولسوالۍ د غشي منار په سیمه کې د یو بس او مازدا د ټکر په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. خو په بغلان ولایت کې هم په یوې ترافیکي پیښه کې د دوو ښځو په شمول درې کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمې په اړچنار په خارګوټي کې یوې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په رپورټونو کې ویل شوي چې لږ تر لږه 22 کسان په دې چاودنه کې وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. یو ځایي چارواکي زاید حسین ویلي چاودنه د هغه ځای پر ځای شوي بم له کبله وه چې د پاړچنار په یو مارکیټ کې د شیعه مسلمانانو یو جومات ته نږدې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو له متحدانو غوښتي چې خپلې دفاعي بودیجې د زیاتې کړي او یاد داسې پلانونه وړاندې کړي چې په دوو میاشتو کې د ناټو د پوځي تړون د بودیجوي کړنلارو سره برابر شي. ټیلرسن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل واشنګټن په ناټو کې د نورو 22 متحدانو په مقایسه په نامتناسبه توګه زیاته مالي ونډه پرې کوي. اوکراین ویلی دا یو بم په چاودنه کې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و د دې هیواد یو لوړ پوړی افسر وژل شوی. دا پیښه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د ماریپول په ښار کې پیښه شوې. د اوکراین د امنیتي خدمتونو ادارې د رئیس واسل هرساک له خولې ویل شوي چې ډګروال الکساندر خرابیریوش نن سهار وژل شو. او تمه کېږي چې د اروپا د شورا رئیس ډونالډ ټاسک له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه د یوې کړنلارې مسوده وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې ټاسک به نن په دې اړه د اروپایي ټولنې 22 خړو هیوادونو ته خپل وړاندیزونه واستوي. دا مسوده اوس د هغه څه په اړه چې سختې دوه کلنې خبرې اترې بلل کېږي د اروپایي ټولنې د نورو غړو سیاسي لومړیتوبونه ټاکي.
دا ساجی رادیو خبری مجلا اوري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسي فعالیتونو ته اندیش نشکاره کړه.
We have seen Russian activity vis-a-vis the Taliban. I'm not willing to say at this point.
که روسان مداخله کوي ولې کوي؟ د سیاسي چارو له کارپوه نصر الله ستانکزي سره پر دې مسلې غږېدلایم.
روسان کولی شي په یو نوي ائتلاف کې د ایرانیانو سره د امریکې ګټې د افغانستان له قلمرو نه په استفادې سره او د ایران له نفوذ په استفادې سره ښایي تهدیدات رامنځته کړي.
په دې خبرونه کې مو شمالي وزیرستان ته د روسیې د یوه جګپوري پلاوي له سفر هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مدا مسله راخیستې ده چې د امریکا او چین مشران به نوې اونۍ په خپله کتنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د روسیې لیدلې د اندېښنې وړ دي. دا خبرې جیمز ماتیس نن په لندن کې وکړې. روسیه مخکې ویلي چې له طالبانو سره تماسونه د نظامي حلو ځلو برخه نه بلکې سولې ته د طالبانو د هڅولو لپاره دي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ په افغانستان کې له طالبانو سره اړوند د روسیې فعالیت لیدلی دی. زه نه غواړم اوس مهال ووایم چې آیا وسلې یا داسې بل څه پکې شامل دي، خو پرته له شکه د دوی نورو فعالیتونو ته په کتو دوی چې هلته په هر څه بوخت دي موږ اندېښمن کوي. تر دې مخکې په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون قومندان جنرال کورتیس سکاپاروټی د امریکا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې پر افغان طالبانو د روسیې د زیاتېدونکي اغیز شاهد دی او دا امکان لري چې روسیه دې له دې وسلوالې ډلې سره د اکمالاتو په برخه کې مرسته کوي. په اروپا کې د ناټو د پوځي تړون دی امریکایي قومندان د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې دا روښانه نکړه چې روسیه طالبانو ته څه ډول اکمالات برابروي. تر دې خبرو وروسته افغانستان او پاکستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیر جمعې په ورځ وویل چې دا له ځانه جوړه سوې خبره ده. روسیه ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه سولې ته د هغوی د هڅولو یوه برخه دي او په دې کې نظامي هدف نه لري. د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل روسیه ته د سفر پر مهال ورته اطمینان ورکړل سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي نه د نظامی مداخله. اتمر وویل افغانستان د داسې دریض هرکلی کوي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا واورېدل چې واشنگتن په افغانستان کې د ماسکو هلو ځلو ته اندېښمن دی. تر دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د روسیې فعالیتونه د اندېښنې وړ بللي وو، سربېره پر دې چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت اړیکې له روسیې سره ښه دي، څه شی د دې باعث شوی چې امریکایي پوځي چارواکي روسیه په افغانستان کې په مداخله تورن کړي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي څخه به واورو.
په دې کې شک نشته چې په دې دوو کالو کې د روسیې ارتباطات او د روسیې هلې ځلې د افغانستان په ارتباط زیات شوي دي. زما عقیده دا ده چې امریکایي پوځیان په ستراتیژیک لحاظ دا خطر احساسوي، او دا خطر د دې لپاره ده چې امریکایان ډارېږي چې دا جګړه لا پسې سری نه شي، لا اوږده نه شي، لا وسیع نه شي. او هغه په دې معنا چې هغه تهدیدات چې سوریې کې په منځني ختیځ کې او په شرقي اروپا کې امریکایان له روسانو سره لري او په مجموع کې ناټو لري، هغه تهدیدونه احساسوي چې د جنګ ساحه روسانو ته پراخوي او نوي مزاحمتونه ورته ایجادوي. شاید په دغه مبنا چې په ستراتیژیک لحاظ امریکایان تشویش لري.
سنګزی صاحب، ستاسو په باور روسان په افغانستان کې په څه ډول مداخله کوي؟ مخکې خو داسې راپورونه چې دوی له طالبانو سره ارتباط لري، نور څه ډول؟
زه فکر کوم چې روسان لوی تهدید همدغه ده چې دو جهتونه کولی شي په یو نوي ایتلاف کې د ایرانیانو سره د امریکې ګټې د افغانستان له قلمرو له استفادې سره او د ایران له نفوذ په استفادې سره ښایي تهدیدات رامنځته کړي. او له بلې خوا نه روسان به په هیڅ وجه له امریکایانو سره په ستراتیژیک لحاظ د تروریزم په ځپلو کې واحد سنګر ونه نیسي، نو کېدای شي چې د مختلفو ګروپونو په استفادې سره روسان وکړي شي چې یا وغواړي چې په د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي.
تاسو ایران ته اشاره وکړه، بل لور ته د روسیې یو پوځي پلاوی پاکستان ته تللی و او د پنځن به پروس پاکستانی پوځیانو د هیئت شمالي وزیرستان ته بيولې وو، او هلته د هیئت ویل دي چې پاکستانی پوځیان د ترسانو پر ضد اغیزمنې هڅې کوي. آیا دا په دې معنی چې روسیا غواړي چې پاکستان هم په دې ائتلاف کې را شامل کړي؟
دا مسله په دوو برخو ویشو دي، ایران او پاکستان تفاوت داره چې ایران میان او روسان تقریبا ستراتیژیک ملګرتیا لري په تیرو څو کلو کې، اما پاکستانیان سره نوی روسان شروع کړي. څو مېسې مخکې هم هغه درې اړخیزه غونډه چې د چین، روسیې، پاکستان ترمنځ ماسکو کې ترسره شوه، د هغه تداوم دی، هغه ګډ تمرینات چې پاکستاني پوځیانو غوښتل روسي پوځیانو سره ترسره کړي، هغه یوه بله ستونزه ده. نو زه فکر کوم چې پاکستان غواړي چې یو ډول تاکتیکي لوبه وکړي روسانو سره، تر څو په اصطلاح بیرته غربیان مجبور کړي چې د پاکستان خواته واوړي. اما په هر صورت روسیه کولی شي دغه موقعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي.
له استاد سانکسی څخه په مننې په افغانستان کې روسان وای چې د سولې له بهیر سره مرسته کوي. لای به خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو، او دا به هم وړاندې واوري چې شمالي وزیرستان ته د روسیې یو پوځي پلاوی تللی او د پاکستان د پوځ ستاینه یې کړې.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې ناټو تړون او متحدان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ مخ ته ځي. له کابله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان حکومت د ناټو د سرمنشي له وروستیو څرګندونو په داسې حال کې هرکلی کوي چې په دې وروستیو کې ځینو امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده.
د افغانستان د حکومت لومړی هدف سوله دی. د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاری او مرسته اړینه ده او ضروری ده. نو موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ چې په خوا مو هم درلود یو ځل بیا تازه شوی دی ستایي.
د بدات حال کې د چې تمه د مسکو دوه اونۍ وروسته د 12 هیوادونو د استادیو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. امریکا او ناټو به په دې سیمه ییزه ناسته کې ګډون ونه کړي، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې روسیې په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي، خو کومي باوري سرچینې تر اوسه د خبر رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د روسیې دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې په اروپا کې د ناټو یو قومندان ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد و، خو روسي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره یې تماسونه د سولې پروسې ته د طالبانو تر هڅولو پورې محدود دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ناټو او روسیه دواړه غواړي چې په افغانستان کې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. خو د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت باید یوه نړیواله اجماع رامنځته کړي ترڅو د افغانستان د ستونزې حل لپاره ټول په ګډه سره کار وکړي.
د افغانستان دولت د سولې د پلان د اساسي لوري په توګه باید خپل غږ پورته کړي او یو نړیواله اجماع رامنځته کړي څو د افغانستان د سولې بهیر د ټولو قدرتونو د ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي او افغانستان هم په سیمه کې خپل مقام وساتي او سوله ټینګه شي. کنه نو که په افغانستان کې هغه څه چې د روسیې او غرب انتخاب وي ښایي ډېره ښه پایله ونه لري.
ناټو د افغانستان له مهمو متحدینو شمېرل کېږي او دا مهال افغانستان کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیری دی ردی چې ډیری امریکایان دي. دوی افغان ځواکونو ته په روزنه او سلام مشوره کې همکاري کوي، خو تر اوسه څرګند نه ده چې افغان حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د کوم دریز پلوي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د روسیې اړیکو ته د شک په سترګه ګوري. ماسکو دا ردوي چې دوی له طالبانو سره مرستې کوي. بلورته پاکستانی چارواکي شمالي وزیرستان ته د روسیې د پوځي پلاوی د سفر خبر ورکوي. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو لمخې د روسیې د پوځ د پلاوی د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې ته چې د افغان طالبانو اصلي پناه ځای ګڼل کیږي سفر کړی او د پاکستانی پوځي چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه یې معلومات ورکړي. احمد تکلو په دې اړه نور معلومات.
پاکستانی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته د روسیې یو پوځي پلاوی د قبایلي سیمې ته سفر کړی. د پاکستان پوځ وایي د روسیې پوځي پلاوی پرون پنجشنبه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو بریا له نږدې ولیده او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د حکومت هڅې وستایلې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي د روسیې د وسلوالو ځواکونو د مرستیال لوی درستیز اسراکوف سرګی یوریوویچ په مشرۍ د روسیې پوځي پلاوی له میرانشاه څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې په پیښور کې د پاکستاني پوځ د قولي اردو قومندان جنرال نذیر احمد د سیمې ته د روسي پلاوی د سفر ملګری و. بیان زیاتوي چې پلاوی ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل شول. د روسیې پوځي پلاوی شمالي وزیرستان ته څو میاشتې وروسته له هغه سفر کوي چې د پاکستان او روسیې پوځي ځواکونو په پاکستان کې ګډ پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان پوځ له څو کلونو راهیسې په وزیرستانونو کې پوځي عملیات پیل کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد چې ویل کېږي مرکزونه یې په دې سیمه کې دي لازم اقدامات نه دي کړي. روسیا له اوږدو کلونو راهیسې د پاکستان له اټومي سیال هند سره نږدې اړیکې لري، په داسې حال کې چې پاکستان بیا په دودیز ډول د امریکا د نفوذ ساحه ګڼل کېږي او دواړه هیوادونه نږدې متحدان پاتې شوي. خو په دې وروستیو کې اسلام آباد او مسکو د خپلو اړیکو د نږدې کولو په برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. د دې اقداماتو په ترڅ کې روسي چارواکو په دې وروستیو کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي.
په راپور کې مو شمالي وزیرستان ته د روسیې د پوځي پلاوی د سفر په اړه واوریدل. بلور ته د افغانستان یو هیئت پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د سولې د عالي شورا استازي خبریالان او د مدني ټولنې استازي په دې پلاوي کې شامل دي. د هیئت ته د پاکستان د سر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان او پاکستان له تروریزم او ګډ دښمن سره د هم آهنګ مبارزې د میکانیزم پر جوړولو موافقه کړې ده. د افغانستان د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمن دا غونډه په پاکستان کې د امنیتي او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په همکارۍ جوړه شوې وه. جزئیات فرشتي جلالزئی پر راپور کې.
د پاکستان او افغانستان یوې ګډې کمیټې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز او د ملي امنیت له سلاکار متقاعد جنرال ناصر خان جنجوا سره کتلی او دواړو خواوو موافقه کړې چې روانه میاشت به د تروریستانو پر هغو لستونو کار پیلوي چې څو ورځې مخکې سره تبادله کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې په لندن کې له سرتاج عزیز سره تر کتنې وروسته وویل چې د لویو تروریستانو لستونه یې سره تبادله کړل او د همکارۍ د زیاتولو موافقه یې هم وکړه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له تروریزم او د ګډ دښمن سره د هماهنګي مبارزې د میکانیزم پر جوړولو یې هم موافقه کړې ده. سرتاج عزیز وویل چې له دوړخیز ارتباط او خبرو پرته د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدلی. د یوه رسمي بیان پر اساس د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار باور څرګند کړی چې په افغانستان کې سوله پاکستان ته مهمه ده. عزیز ویلي پاکستان په حساس وضعیت کې دی، د تروریزم له لاسه یې ضربه لیدلې او هر هڅه کوي چې خاوره یې د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوا هم ویلي چې له افغانستان سره د خپل هیواد په ورورولۍ کې شک نه لري او باور لري چې کابل له سختو حالاتو سره مخامخ دی، خو د هغه په وینا د افغانستان او پاکستان راتلونکي سره شریکه ده او دی خواشینی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوء تفاهم رامنځته شوی دی. جنجوا ویلي چې په افغانستان کې سوله او امنیت د دواړو هیوادونو لپاره مهم ګام دی او په دې کې شک نه لري چې دواړه هیوادونه د یو بل مرستې پرته په امن کې ژوند نشي کولای. اسلام آباد ته له کابله ورغلي پلاوی ویلي د افغانستان سوله پر دواړو خواوو اغیز لري. دغه پلاوی څرګنده کړې چې له افغانستان سره د پولو تړل د دواړو خواوو خلکو ته زیان رسوي او د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. پاکستان ته له افغانستانه په ورغلي هیات کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو او مشورو له لارې ستونزې حل کېدلای شي.
زمګه هم کوشش داده چې د دواړو هیوادونو افغانستان پاکستان حکومتونه هڅه وکوي چې په یوځ د دې باندې په اختلافاتو باندې تمرکز وکوي، باید په مشترکاتو باندې تمرکز وکوي. لومړی د مشترکاتو نه شروع کو چې د افغانستان پاکستان ترمنځ هغه اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کړي، په دې باندې به موږ څوکا د اعتماد او فضا رامنځته کو، د اعتماد فضا کې به بنیادی شخړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ دي هغه به پای ته ورسو.
د پاکستان د دفاعي چارو څارونکو امتیاز ګل چې پرون په اسلام آباد کې د سرتاج عزیز سره د افغان پلاوی په کتنه کې ناستو د پاکستان ډان رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې برخوال پر دې موافق و چې له تروریستانو سره له مبارزې پرته پر یو او بل لوري د تورونو پوری کول دواړه هیوادونه هیڅ ځای ته نشي رسولای. امتیاز ګل ویلي چې د پاکستاني لوري هیله دا و چې افغان پلاوی به له مثبت پیغام سره کابل ته ستون شي. پاکستانی چارواکو له افغانستان ورغلي پلاوی ته ویلي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د اسلام آباد بریالي هڅې هم باید له پامه ونه غورځول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سهار تر اوبه جو پورې بیا په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو نیولای شي. د امریکا ولسمشر وایي دی تمه لري چې د چین له ولسمشر سره د ده را روانه لیدنه به ډېره لانجمنه وي. امریکا او چین د شمالي کوریا د اټومي وسلو له پروګرامه نیولې د جنوبي چین د سمندرګي او تایوان تر لانجو او اقتصادي مسایلو پورې په ګڼ شمېر موضوعاتو کې اختلاف لري او دا اختلاف د ټرمپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره لا زیات شوی دی. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو په اجنډا کې به د سوداګرۍ مسایل شامل وي او یادونه یې وکړه چې دا کتنه به ډیره لانجمنه وي. د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د اړیکو راتلونکې د ولسمشر په توګه د ښاغلي ټرمپ له غوره کېدو وروسته مبهمه شوې ده. ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې امریکا نور نو باید د سوداګرۍ کسر ونه لري او کاري فرصتونه له لاسه ورنه کړي او زیاتوي چې امریکایي کمپنۍ باید د دلو امکاناتو د لټون لپاره چمتو شي. د امریکا او چین چارواکو ویلي چې دواړه ولسمشران به د اپریل په شپږمه او اوومه نیټه د فلوریدا ایالت په مارالاګو سیمه کې د ولسمشر په تفریح ځای کې سره وګوري. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر پیکینګ تور لګولی و چې د سوداګرۍ په برخه کې غیر عادلانه پالیسي لري او د جنوبي چین په سمندر کې د یو ټاپو د جوړولو پر پلان هم انتقاد کاوه. په عین حال کې چین د واشنګټن د دې فشار په وړاندې مقاومت کوي چې با باید د شمالي کوریا د اټومي وسلو او توغندیو د پروګرام د ځپلو لپاره ل خپل نفوذ څخه کار واخلي او همدارس په جنوبي کوریا کې د توغندیو د مدافع سیستم د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا پر پلان هم سخت انتقاد کړی دی. پیکینګ پر دې هم سخت غوسه څرګنده کړې چې ترامپ د تایوان له ولسمشر تسای انګ وین سره له ټلیفوني تماس وروسته د امریکا د څو لسیزو له پالیسۍ سره مخه وکړه او څرګنده یې کړه چې د واحد چین پخوانۍ پالیسي بدلېدای شي. ښاغلی ترامپ وروسته له ولسمشر شي سره په ټلیفوني خبرو کې دا ژمنه هم وکړه چې د امریکا د متحد تایوان لپاره پالیسۍ ته به درناوی وکړي. چین تایوان د خپل قلمرو جزو بولي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او ولسمشر شي په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ټول اختلافونه څنډې ته کړل او ژمنه یې وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به پراخه شي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر هم د پنجشنبې په ورځ وویل چې را روانه غونډه به ولسمشر ترامپ ته دا فرصت برابر کړي چې له ښاغلي شي سره شخصي ملګرتیا ټینګه کړي. سپایسر وویل چې ترامپ او شي څو ځلې په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړي خو ده زیاته کړه چې د جنوبي چین له موضوع نیولې تر سوداګرۍ او شمالي کوریا پورې لوی ستونزې په مخ کې پرتې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د ملي او اقتصادي امنیت په برخه کې خورا لوی ستونزې شته چې باید حل شي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا او چین ولسمشران په فلوریدا کې سره وګوري. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ناټو وغوښتل چې پر دفاعي چارو لګښت زیات کړي. ټیلرسن نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په 2014 کال کې پر داسې لس کلنه طرحه موافقه کړې وه چې پر اساس به یې غړي هیوادونه د خپلو کورنیو خامو تولیداتو 2% د ناټو بودیجې ته ورکوي خو تر اوسه یوازې 5 هیوادونو دا موافقه عملي کړې ده. فرشته جلالزی راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې متحد ایالات د ناټو په بودیجه کې د نورو 28 هیوادونو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي. هغه د ناټو تړون د غړو غوښتنه وکړه چې د ناټو د پوځي مصرف بودیجې ته د موافقې پر اساس زیاتې پیسې ورکړي او که داسې نشي کولای په 2 میاشتو کې د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پلانونه ورته جوت کړي. د ناټو غړو هیوادونو په 2014 میلادي کال کې پر داسې 10 کلن پلان موافقه وکړه چې پر اساس غړي هیوادونه د خپلو کورنیو خامو تولیداتو 2% د ناټو بودیجې ته ورکړي خو تر اوسه یوازې 5 هیوادونو پر دې موافقه عمل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په بروکسل کې غونډې ته وویل زه ډیر خوشحاله یم چې په بروکسل کې مو په ناټو کې د خپلو همکارانو سره بحثونه لرم. موږ د خبرو درې مهمې مسلې لرو او لومړۍ مسله یې د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې ناټو د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره ټول مالي او نور امکانات ولري. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په بروکسل کې نننۍ غونډه باید د اپریل په 15 او 16 جوړه شوې وای. خو د ټیلرسن په کریم هلویش کې د وخت د کموالي له امله د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غنیټه بدل کړه. ټیلرسن وویل چې په اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې د روسیې د تشدد له امله د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د ناټو موقعیت او په منځني ختیځ کې له داعش سره د مبارزې څرنګوالی د بروکسل د غونډې د بحث دوه نورې مهمې مسلې دي. موږ پر دې خبرې کوو چې له داعش سره په مبارزه او د تروریزم ضد نورو فعالیتونو کې د ناټو مهم رول څرنګه لا پیاوړی کولای شو څو د ناټو په مرسته په منځني ختیځ کې ثبات ټینګ شي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د مې میاشتې په 15 نیټه غونډه وکړي چې په دې سرمشي چې ځکه به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ برخه اخلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دوه پخوانیو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې د جګړې په اړه د ډونالد ټرمپ د ادارې پر روسیو څرګندونو انتقاد کړی. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې امریکا نور د سوریې په جګړه کې د حل لپاره د بشار الاسد د لرې کولو شرط نه لري. ملالۍ بشیر راپورټ لري.
جمهوری غوښتونکو سناتور جان مکین او لینسی ګراهام په جلا اعلامیو کې د پنځشنبې په ورځ د ترامپ د ادارې دریځ د امریکا په زیان او لوی اشتباه وبلله. د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هالی وویل زموږ لومړیتوب نور دا نه دی چې دلته کښینو او پر دې تمرکز وکړو چې اسد له واکه لرې سي. په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې د خبرو پر مهال وویل چې د اسد د راتلونکي په اړه پریکړه به د سوریې خلک کوي. مکین او ګراهام له هغو جمهوري غوښتونکو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پالیسیو انتقاد لري. مکین ویل د بهرنیو چارو د وزیر ټیلستن بیان د دې حقیقت څخه سترګې پټوي چې سوریان په داسې حال کې د اسد د راتلونکي په اړه پریکړه نسي کولای چې دوی قتلیږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس جان مکین د اسد پوځ، روسي هوایي ځواک او د ایران ملاتړ لرونکي ملیشې پر سوریانو په حملو تورن کړل. مکین ویل، زه هیله لرم چې ولسمشر ټرمپ به دا روښانه کړي چې امریکا به دغه د ځان په زیان او ځان ته د ماتې ورکولو پر لاره نه ځي. ګراهم چې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړی هم دی، وویل چې دا به یوه لویه اشتباه وي که امریکا د اسد له واکه لرې کولو هدف له پامه وغورځوي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو خبرو د سوریې اپوزیسیون هم اندېښمن کړی دی. د سوریې د مذاکره کوونکو د عالي کمیټې غړي میرمن فرا التاسی د پنج شنبې په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل، موږ د امریکا له ادارې ډېرې اعلامیې اورو. موږ واورېدل چې د سپینې ماڼۍ ویاند د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو برعکس بیان ورکړ چې په ترکیه کې کړې وې. ده ویلي و چې د انتقال په دوره کې د بشار اسد لپاره هېڅ رول نشته. د خوابدي خبره ده چې موږ د امریکا له ادارې ضد او نقیض پیغامونه اورو. موږ غواړو د سوریې په بحران کې امریکا په یوه وڅ او د مشرتابه په رول کې ووینو، نه دا چې د سوریې موضوع ته د داعش پر ضد د جګړې له زاویې وکتل شي. په سوریه کې د 2011 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد لاریونونو له پیل راهیسې 3,00,000 کسان وژل شوي دي.
دا خبری مجله مو هم دومره به بلې و ستار فروغ وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر آقای شیبر، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و به این مجله خبری رادیو زدی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید از فعالیت های روسیه در افغانستان و روابط مسکو با طالبان نگران است. حکومت افغانستان از این اعلان سرمنشی ناتو که گفته است این پیمان از گفتگوهای صلح بر رهبری افغان ها حمایت میکند استقبال مینماید. در صدر مطالب خبری ما در این موارد تا دقایق دیگر برایتان بیشتر میگیم. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخطها. وزیر دفاع آمریکا گفته که فعالیت‌های روسیه در افغانستان نگران کننده است. انفجار در پاراچنار بیش از 20 قربانی گرفت و وزیر خارجه آمریکا در بروکسل از متحدان ناتو خواست که سهم دفاعیشان را افزایش دهند. تفصیل خبرها. جم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد فعالیت‌های روسیه در افغانستان و تماسش با گروه جنگجوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. ماتیس در جریان کنفرانس خبری امروز در لندن بیشتر گفت: ما فعالیت‌های روسیه در ارتباط با طالبان در افغانستان را مشاهده کرده ایم. نمی‌خواهم فعلا در مورد این که آیا این فعالیت با دادن سلاح به طالبان انجامیده یا نه و مسائل از این قبیل چیزی بگویم، اما در واقع در پرتو دیگر فعالیت‌هایشان این که در آنجا چه خواهند کرد ما را نگران می‌سازد. پیش از این اظهارات کورتیس کاپاروتی جنرال آمریکایی ناتو در اروپا یک هفته پیش به کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت که او شواهد افزایش تلاش‌های روسیه به منظور نفوذ بر طالبان احتمالاً حتی اکمالاتشان را مشاهده کرده است. مسکو موضوع کمک و طالبان را رد کرده بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت افغانستان از سخنان ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مورد پشتیبانیش از تلاش‌های صلح به رهبری خود افغان‌ها استقبال کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که برقراری صلح در افغانستان از اهداف اصلی حکومت این کشور است و افزود:
د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري او مرسته
کمک و همکاری همکاران بین المللی ما با پروسه صلح افغانستان ضروری است. ما از این حمایت ناتو که قبلا هم موجود بود و اکنون تجدید شده استقبال میکنیم. پیش از این استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در جریان نشست شورای ناتو روسیه دیروز در بروکسل گفت که از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت میکند. در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی بنوی ولایت بغلان 3 تن به شمول 2 زن کشته شدند. محب الله محقق ولسوال بنوی امروز برای رادیو آزادی گفت که در این رویداد 2 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که رویداد در نتیجه منحرف شدن یک موتر از مسیر جاده رخ داده است. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل 4 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. رویداد در نتیجه تصادم یک بس 304 و یک موتر مازدا در منطقه غشیمنار در شهرهای کابل کندهار رخ داد. عبدالصمد دورانی ولسوال شهر صفا گفته است که راننده بس هم کشته شده است. چگونگی رویداد هنوز مشخص نشده است. این همچند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها از پاکستان می رسانند که در انفجار در شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان حداقل 22 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. زاهد حسین یک مقام محلی گفته است که رویداد در نتیجه انفجار یک بم در نزدیک یک مسجد شیعیان در بازار مرکزی شهر پاراچنار رخ داده است. پاراچنار مرکز منطقه قبایلی کرم است. هنوز کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا از متحدان ناتو خواسته است که مصارف دفاعیشان را افزایش دهند یا اینکه طرح‌هایی را به هدف مطابقت با دستورالعمل‌های بودجه این پیمان ظرف 2 ماه آینده پیشکش کنند. تیلرسن در نشست وزیران خارجه ناتو امروز در بروکسل گفت که واشنگتن در مقایسه با 27 شریک دیگر ناتو سهم به گفته او غیر متناسب دفاعی را می‌پردازد. رهبران ناتو در سال 2014 میلادی تعهد کرده بودند که تلاش دارند تا ظرف یک دهه به هدف 2% تولید ناخالص داخلیشان نایل آیند. در حال حاضر تنها 5 کشور عضو ناتو این هدف را برآورده کردند. اوکراین گفته است که یکی از افسران ارشد منطقه‌ایش در نتیجه انفجار بم که در یک موتر گذاشته شده بود کشته شده است. رویداد در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین رخ داده است. خدمات امنیتی اوکراین به نقل از واسیل هرتساک رئیس این اداره گفته است که دگروال الکساندر خرابریوش صبح امروز کشته شد. هرتساک گفته که خدمات امنیتی اوکراین از هر چه که در توان داشته باشد برای مجازات عاملان این رویداد کار خواهد گرفت. و قرار است دونالد توسک رئیس شورای اروپا پیشنویس دستورالعمل در مورد نحوه مذاکره اتحادیه اروپا در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه را صادر کند. توسک پیشنهادهای را امروز به 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا میفرستد. پیشنویس اکنون اولویت‌های سیاسی اعضای باقی مانده را در مورد آنچه که انتظار می‌رود یک مذاکره دشوار 2 ساله باشد تعیین میکند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است از این دستورالعمل‌ها در جریان اجلاس در 29 اپریل حمایت کنند.
شش و 36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد آنچه فعالیت‌های روسیه در افغانستان و روابط مسکو با طالبان خوانده شده ابراز نگرانی کرد. We have seen Russian activity vis-a-vis the Taliban. ریاست جمهوری افغانستان از این اعلان سرمنشی ناتو استقبال کرد که گفته است از پروسه صلح افغانستان و رهبری افغان‌ها پشتیبانی می‌کنند.
د سولې له پروسې سره زموږ د نړیوالو شریکانو همکاري اړینه ده او موږ به دغه اقدام او دغه ملاتړ چې پخوا مو هم درلود یو ځل بیا تازه سوی دي ستایي.
یک هیئت افغانستان با مقام های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرده است.
موږ څوک د اعتماد یو فضا رامنځته کړو، د اعتماد فضا کې به بنیادي شخړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ دي هغه به پای ته ورسوو.
عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان و یک عضو این هیئت بود. برخی از نظامیان آمریکایی میگویند داعش تلاش میکند که افراد ملکی در عراق عمدن مورد حمله قرار گیرند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. وزیر دفاع آمریکا میگوید از فعالیت‌های روسیه در افغانستان و روابط مسکو با طالبان مسلح نگران است. جیمز ماتیس امروز در یک نشست خبری در لندن گفت آمریکا برخی روابط طالبان و روسیه را ملاحظه کرده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر دفاع آمریکا از ارتباط احتمالی روسیه با گروه طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جیمز ماتیس میگوید در حال حاضر نمیتواند تایید کند که روسیه برای طالبان کمک های نظامی و تسلیحاتی فراهم میکند. ما شاهد برخی فعالیت های روسیه با طالبان در افغانستان بودیم. من نمی خواهم در حال حاضر بگویم که این کمک تسلیحاتی است و یا چنین چیزها، اما یقینا چیزی که به این ارتباط می گیرد در روشنایی با سایر فعالیت های روسیه ما را نگران ساخته است. نگرانی آمریکا از روابط احتمالی روسیه با طالبان در حال مطرح می شود که پیش از این مسکو گفته بود از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی کند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه گفت مسکو هیچگاه کمک نظامی را با طالبان و گروه هایی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته شدند انجام نمی دهد. وزارت دفاع روسیه می گوید پالیسی حکومت این کشور امین است که با طالبان در افغانستان و هیچ گروه تروریستی کمک نمی شود. پیش از این کوترس اسکاپاروتی قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا روسیه را متهم کرده بود که برای طالبان در افغانستان کمک نظامی فراهم می‌کند. او به روز 23 مارچ به سنای آمریکا گفت شواهد را دیده که نشان دهنده تلاش‌های فزاینده روسیه به خاطر حمایت از طالبان است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در اروپا همچنان گفته بود که حتی بحث کمک با طالبان از سوی روسیه قابل چشم پوشی نیست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز در یک نشست خبری در لندن گفت تا حالا تصمیم گرفتن نشده که شمار پیشنهاد شده این نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یابد.
از نگرانی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد آنچه فعالیت روسیه در افغانستان و روابط مسکو با طالبان مسلح خوانده شده از رادیو آزادی شنیدید. همین موضوع را تحلیل میکنیم. حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل در خط تلفن با ماست. حاجی صاحب سید داوود سلام و برنامه خوش آمدین. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز گفت که از فعالیت روسیه در افغانستان و روابط مسکو با طالبان نگران است. پیش از این برخی از مقام‌های نظامی آمریکا گفته بودند که روابط روسیه با طالبان افزایش یافته و ابراز نگرانی کرده بودند. به نظر شما این نگرانی مکرر مقام‌های آمریکایی به چی مفهوم است؟ به نظر شما چقدر میتواند جدی باشد؟
تشکر. تا جایی که از طریق رسانه‌ها ما از جوزای سال 1395 مستند آگاه استیم و ایست که روسا در ولایات هلمند، فرا، قندوز مخالفین دولت برشان اکمالات و تجهیزات مساعد می سازن. منطقه این مسائل بوده که تقریبا در طول همین نو ماه از طریق پاکستان چون کمکای امریکا با پاکستان قطع شده و سر سیاست های پاکستان بسیار گفت و شنود در کانگرس امریکا جریان داشت. از یک طرف پاکستانیا عامل عمده کشانیدن پای روسا هستند به افغانستان و از طرف دیگه وقتی که تحریم ها را امریکا به روسیه 3 سال قبل وضع کردن و هم یک عامل شده میتانه، عامل سوم زمانی که روسا به سوریه حمله کردن و در سوریه پیشرفت کردن، یعنی مسائل روسا را جرأت بخشیدن و بالاخره پایشان به افغانستان رسید و در ای اواخر در ولایت هلمند، فرا، قندوز اسنادی وجود داره از طریق مقامات دولتی افغانستان که اینا تا اکمالات میکنن مخالفین و مریضایشان از زخمیانشان تداوی میکنه. دیگه من فکر میکنم که تمام همین مناورهایی که روسا و پاکستانیا و ایرانیا در افغانستان انجام میتن یک نوع فشار است به اداره نوی امریکا که ترامپ در پالیسی های خود در ارتباط روسیه، پاکستان، ایران تجدید نظر کنه.
شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که به دنبال مسافرت محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی این کشور به مسکو
نگرانی کابل در مورد تماس مسکو با طالبان رفع شده و مقام های روسی در این مورد وضاحت دادند. نگرانی مکرر مقام های امریکایی در این مورد و عدم اشتراک واشنگتن در نشست آینده مسکو در مورد وضعیت افغانستان بالای بحث ها و نتایج این اجلاس چقدر به نظر شما تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
به اینجا دو موضوع است. یکی مسئله روابط کابل و مسکو است. من فکر میکنم همین صحبت هایی که از طریق شورای امنیت افغانستان صورت گرفته یک نوع نزدیکی به مسکو است و میخواهن که متشویش هایی که روسیه داره که امریکایی ها در افغانستان بیسای نظامی دارن و در افغانستان موجودیت فیزیکی دارن و بالاخره خطر در منطقه میشن، آقای اتمر و دولت افغانستان میخواهند که برای روسا این مسئله را قسم توضیح کنند که ما روابط استراتژیک هم را از اونام داریم و هم را شما هم روابط نیکی همسایگی داریم. اما برعکس از قضیه هم دولت افغانستان میفهمه هم مردم افغانستان میفهمه که روسا در میتول نوما در افغانستان از طریق مخالفین و از طریق پاکستان در اینجا مداخلات کردن و بالاخره امروز یک نمونه بسیار موتور روشنش آمدن معاون لوی درستیز قوای مسلح روسیه به میرانشاه از وزیرستان ها دیدن کردن. اینا تیاری میگیرن که در بهار آینده یعنی دمی سالی که پیش رو هست در مایه ثور و جوزا و سرطان دیگه هم تحرکات مخالفین اینا تقویه کنن تا که در پالیسی نوی که امریکا برای افغانستان و منطقه جور میکنن برای روسا و برای پاکستان و برای ایران یک امتیاز قائل شوند.
بله، گزارش در این مورد ما هم داشتیم که یک هیئت نظامی روسیه به تازگی از وزیرستان شمالی پاکستان دیدن کرده و گفته می شود که مقام های پاکستانی به این هیئت روسی در مورد عملیات بر ضد طالبان پاکستانی در امتداد خط دیورند معلومات دادند. به فکر شما روسیه با فرستادن این هیئت نظامیش به مناطق قبایلی پاکستان چی هدف را مشخصا دنبال می کند؟
با کمال تاسف باید گفت که پاکستانی هم در طول می 40 سال یک زمان هم برای امریکا و برای غرب همونطور یک تختی خیز بود علی مردم افغانستان و علی افغانستان و فعلا هم وقتی که دیده میشه شواهد و نشانهایی که در طول 10 ماه نظامی روسا من، کماندوهای روسا پاکستان من و اینا یکی دیگر را ترینینگ میتن و از مراکز یکی دیگر دیدن میکنن، هدف اوندهشان بینظمی و بیامنیتی در افغانستان هست و به این معنی که در این روابط روابط پاکستان و امریکا سرد شده. پاکستانی هم میخواین که خود تثبیت کنن که بدون ما در منطقه نه مسئله صلح میشه نه مسئله جنگ میشه و تا می کنفرانس هم که در سوال پیشتر شما برش اشاره کردیم امریکایی با این میفهمه که روسا جای پای در افغانستان ندارند، چون در طول 14 ساله که روسا در افغانستان بودن افغانستان 1.5 میلیون شهید داد، افغانستان با ویرانه مبدل کردن. اما این بار دوم از طریق پاکستان، پاکستانی هم مشوق اصلی روسا هستند که اینا را باز دوباره به افغانستان پایشان را کش میکنه و از طریق چی کنفرانس ها برای امریکا و برای ناتو و ایتر و نمود میسازن که ما هم در منطقه در مسائل صلح و در مسائل جنگ دست بالا داریم.
آجی صاحب، سید داوود قبلا در گزارش ها گفته شد که امریکا در نشست مسکو و ماه آینده میلادی در مورد وضعیت افغانستان اشتراک نخواهد کرد. فکر میکنین که تاثیرگذار خواهد بود عدم اشتراک واشنگتن در این نشست بالای بحث های این اجلاس؟
بدون شک افغانستان یک دوست استراتژیک امریکا هست. امریکا در اینجا تمام امکانات خود پیاده کردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی. در طول 15 سالی که گذشت کمکی که روسا به افغانستان کرده و کدام کمک است؟ هیچ کمک مردم افغانستان نمی بینند، منتها به خاطر از این که امو اقمار خود رقم تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان و یک تعداد کشورها را مثل ایران و پاکستان اینا را هم جمع کرده باشند و به حیث ناظر هندوستان و چین دعوت بدن. من فکر میکنم که بدون حضور داشت امریکا این مسائل به کدام نتیجه نمیرسه و
تشکر.
دولت افغانستان اگر دوچ اشتراک هم کنه، من فکر میکنم که دیگه دولت افغانستان قرارداد استراتژیک و امنیتی را برای امریکا داره. من فکر نمیکنم که در مسئله صلح و امنیت به این شکل کنفرانس ها کدام تأثیری داشته باشه.
با تشکر از شما حاجی سید داوود، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از این اعلان سرمنشی ناتو که گفته است این پیمان از گفتگوهای صلح به رهبری افغانها حمایت میکند استقبال کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت همکاری شرکای بین المللی افغانستان از روند صلح این کشور مهم و ضروری است. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان در حال از اظهارات اخیر سرمنشی ناتو در پیوند به حمایت از گفتگوهای صلح و رهبری افغانها استقبال می کند که اخیراً برخی مقامهای امریکایی از روابط روسیه و طالبان نگرانی نشان دادند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکاری و حمایت شرکای بین المللی این کشور در راستای تامین صلح نیاز مبرم است.
تامین صلح در کشور هدف اول حکومت افغانستان است. کمک و همکاری شرکای بین المللی ما و پروسه صلح ضروری و مهم است. ما از این اقدام و حمایت که آن را قبل از این نیز با خود داشتیم و حالا یک بار دیگر تجدید شده است ستایش می‌کنیم.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از نشست شورای روسیه و ناتو تاکید کرده که پروسه صلح در افغانستان باید به رهبری و توسط خود افغان‌ها پیش برده شود. این در حالی است که قرار است روسیه تا دو هفته دیگر نشست را به اشتراک 12 کشور به شمول افغانستان به هدف بحث روی صلح افغانستان میزبانی کند. ناتو و امریکا در این نشست منطقه‌ای شرکت نخواهند داشت. طالبان گفتند برای اشتراک در این نشست از سوی روسیه دعوت شدند، اما این خبر از جانب منابع رسمی تایید نشده است. تلاش‌های روسیه برای تامین صلح در افغانستان در حال شدت یافته که اخیراً جنرال کریتیس اسکارپاربتی، قمندان آمریکایی نیروهای ناتو در اروپا، گفته که شاهد افزایش نفوذ روسیه میان طالبان بوده است. اما روسیه گفته که تماس‌های آنان با طالبان فقط به خاطر حاضر ساختن این گروه با گفتگوهای صلح بوده است. در این میان شماره از آگاهان روابط بین المللی میگویند ناتو و روسیه هر دو علاقمندند تا ابتکار صلح در افغانستان را در دست داشته باشند. نجیب محمود، آگاه روابط بین المللی و استاد پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت از این دو هر کدام که این ابتکار را به دست گیرد دیگرش به حاشیه می رود. اما وی گفت نیاز است تا حکومت افغانستان بحث اجماع بین المللی را مطرح کند تا همه قدرت ها برای حل مشکل این کشور به گونه مشترک تلاش کنند.
دولت افغانستان هم به عنوان یکی از ذلهای اساسی که صلح بالایش برنامه ریزی میشه باید صدای خود را بلند بکنه و یک اجماع بین المللی را شکل بده تا هی که روند صلح افغانستان با در نظر داشت منافع همه قدرت ها مطرح شود و افغانستان هم حیثیت عزت و موقعیت خود در منطقه حفظ بکنه و صلح پابرجا شود. در غیر آن باور من است اگر افغانستان هر گزینه چی غرب و چی روسیه را انتخاب بکنه پیامدش شاید زیاد خوب نباشد.
ناتو یکی از متحدین عمده حکومت افغانستان است و نزدیک به 13 هزار سرباز در این کشور دارد که ماموریت آموزش، مشاوره و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارند. اینکه حکومت افغانستان برای تامین صلح در این کشور گزینه ناتو و یا روسیه را انتخاب خواهد کرد با گذشت زمان مشخص خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد و کابل روی ایجاد یک میکانیزم جهت هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم و دشمن مشترک توافق کردند. سرتاج عزیز این سخن را به تازگی در ملاقات با یک هیئت افغانستان متشکل از برخی اعضای شورای ملی، شورای عالی صلح، خبرنگاران و فعالان مدنی در پاکستان گفت. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
یک هیئت افغانی با مشاوران امور بین المللی و امنیتی صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز و جنرال متقاعد ناصرخان جنجوه در اسلام آباد ملاقات کرد. جانبین موافقه کردند که مقامات هر دو کشور روی فهرست‌های تروریستان عمده مظنون که چند روز پیش میان مقامات دو کشور تبادله شد کار کنند. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان بعد از ملاقات اخیر خود با سرتاج عزیز در لندن گفت که فهرست تروریستان عمده تبادله و روی همکاری بیشتر موافقه شد. سرتاج عزیز روز پنجشنبه گفت هر دو کشور روی ایجاد یک مکانیزم جهت هماهنگی مبارزه در برابر تروریسم و دشمن مشترک موافقه کردند. او گفته است فضای اعتماد بدون ارتباط و گفتگوی جانبین به میان آمده نمیتواند. اعلامیه رسمی میگوید که سرتاج عزیز گفته است که او به این باور است که صلح در افغانستان برای پاکستان اهمیت دارد. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است که پاکستان در یک مرحله حساس قرار دارد، از تروریسم ضربه دیده است و سعی دارد که خاک این کشور علیه کدام کشور همسایه استفاده نشود. مشاور امور امنیتی صدر اعظم پاکستان جنرال متقاعد ناصر خان جنجوان نیز گفته است که او به برادری کشور خود با افغانستان شک ندارد و هر دو کشور آینده مشترک دارند. او ابراز تأسف کرده که میان کابل و اسلام آباد سوء تفاهم به میان آمده است. روزنامه دان از قول ناصرخان جنجوا منتشر ساخته که گفته است صلح و امنیت در افغانستان برای هر دو کشور مهم است و شکی نیست که هر دو کشور بدون همکاری در امنیت به سر برده نمی توانند. هیئت افغانی به نوبه خود گفته است که صلح در افغانستان روی هر دو کشور تأثیر دارد. اعضای این هیئت گفتند مسدود شدن سرحدات در این اواخر مردم هر دو کشور را خسارمند ساخته است، روی روابط دو کشور تأثیر منفی داشته و باعث افزایش تنش می شود. عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای عالی صلح افغانستان که ضمن این هیئت به پاکستان رفته است به رادیو مشال گفت هر دو کشور باید بیشتر روی مشترکات تمرکز کنند.
زمگه هم کوشش داده چه دوال هیوادونه
ما نیز سعی میکنیم که حکومت های هر دو کشور افغانستان و پاکستان بجای تمرکز روی اختلافات باید روی مشترکات تمرکز کنند. اولین چیز مشترکات میان دو کشور منافع اقتصادی هر دو کشور است. ما در این بخش به تدریج فضای اعتماد ایجاد خواهیم کرد و در وجود فضای اعتماد و نزاع های اساسی میان دو کشور خاتمه خواهیم بخشید. امتیاز گل کارشناس امور دفاعی پاکستان که در این ملاقات هیئت افغانی با مقامات پاکستان در اسلام آباد حضور داشت و روزنامه دان گفته است که همه در این گردهمایی موافق بودند که تبادل اتهامات بدون مبارزه علیه تروریسم کار این دو کشور را به جایی نمی رساند. امتیاز گل می افزاید که جانب پاکستانی آرزو داشت که هیئت افغانی با یک پیام مثبت به کابل برگردد. مقامات پاکستان به هیئت افغانی گفتند که تلاش‌های موفقانه اسلام آباد در برابر تروریسم نباید نادیده گرفته شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Китаем.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی از نظامیان آمریکایی میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکند تا غیر نظامیان در عراق قصداً مورد هدف قرار گیرند. این اظهارات در واکنش به انتقادهای اخیر از کشته شدن شمار زیادی غیر نظامیان در عراق صورت میگیرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید شبه نظامیان گروه دولت اسلامی غیر نظامیان را به زور در ساختمان‌ها جابجا می‌سازند تا از سوی نیروهای ائتلافی هدف قرار گیرند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت اردوی آمریکا در آینده نزدیک یک ویدیو را نشر خواهد کرد که جنگجویان داعش را نشان می‌دهد که غیر نظامیان را گلوار به سوی یک ساختمان راهنمایی می‌کنند و سپس از همان ساختمان برای تحریک نیروهای ائتلافی فیر می‌کنند. این اظهارات از سوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به انتقادهای اخیر صورت می‌گیرد که از سوی عراقیان و جهانیان درباره حادثه دو هفته قبل در موصل شد که در آن تقریباً 240 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. دگروال جو سکورسا یک سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت چیزی که اکنون دیده می شود استفاده از غیر نظامیان چون سپر بشری نیست، بلکه یک چیز شریرتر از این است. او گفت که شبه نظامیان داعش افراد ملکی را به ساختمان‌ها پنهانی انتقال می‌دهند تا ما آنها را نبینیم و سپس تلاش می‌کنند که از سوی نیروهای ائتلاف به آنجا حمله صورت گیرد. دگروال سکورسا گفت که او روی نشر یک ویدیو کار می کند که این گونه عملیات شبه نظامیان داعش را نشان می دهد. سازمان عفو بین المللی، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان و دیگران خواستار شدند تا از غیر نظامیان که در جنگ گیر مانده اند حمایت شود. این تقاضا پس از آن شدت گرفت که در حمله 17 مارس در منطقه الجدیده در موصل 10 نفر کشته شد. اردوی امریکا گفت تیارهای ائتلافی احتمالاً در یک انفجار که به دنبال آن یک ساختمان فرو ریخت دست داشتند، ولی گفت که مهمات که از آن استفاده شده برای چنین تخریب کافی نیست. مقامات گفتند که آنها گمان می‌کنند که این ساختمان بمب‌گذاری شده بود و یا اینکه این همه تخریب ناشی از انفجار یک موتر بمب بوده است. نیروهای عراق که از حمایت آمریکا برخوردارند، پس از اینکه مناطق شرقی موصل را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند، سعی دارند که شبه نظامیان داعش را از غرب موصل که نفوس آن نسبتاً بیشتر است دور کنند. موصل بعد از پایتخت بغداد دومین شهر بزرگ عراق است. سخنگوی نیروهای ائتلافی گفت که تخمیناً 2000 نفر از جنگجویان داعش هنوز هم در غرب موصل هستند. قبل از آغاز هجوم نیروهای عراقی و ائتلافی به تاریخ 19 فوریه، شمار جنگجویان گروه دولت اسلامی در موصل حدود 2000 نفر تخمین شده بود. در عملیات پس گرفتن موصل تقریباً 100,000 سرباز عراقی و ائتلافی سهم دارند.
با همین گزارش آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 شام بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.